پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع کوم کومشال رادیو د نننۍ او نن سبا خبرونه په خبرنۍ غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سبوي موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له بشیر دوا.
په جنوبی وزیرستان کې پښتون ژغورنی غورزنګ د خپل یوځای مشر د راخوشي کولو لپاره احتجاج کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال شل اووریز کرکټ جام لپاره ټیم اعلان کړی. د روس په تاتارستان کې د یوې الوتکې د لیدو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: پښتون ژغورنی غورزنګ د جنوبی وزیرستان په کوټکی کې د خپل یو مشر رحمت شاه مسید د راخوش کولو لپاره نن مظاهره کړي. د مظاهره چنو د پاکستان له حکومت غوښتل چې د سپتمبر په 9 نیولې مسید دی خوشی کړي. د احتجاج یو ګډونوال شیرزاده مسید د اکتوبر 10 مشاله ریډیو ته ویل چې رحمت شاه مسید له قانون سره غړونه نه ده کړي او باید زر تر زره پرې خودل شي.
میجا د لینڈ مائنز وکټم درنا شری کړی و 25 ریزه وا چاله دلا په 25 ریزه شه نا میج روډ باندې کړای دی نو وا چاته تکلیف را تاولای دی او هغه باوجود چې میج د خپل د حق غشتنه مطالبه کاولا په میج باندې 3 ام پی او ها کاټ شولې ماشار رحمت شاه مسعود په 3 ام پی او شه গ্রেফতার شو.
خو د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویل چې پر رحمت شاه مسید د امن نظم د ګډوډۍ علاوه شپږ دفې لګیدلې دي او د قانون د مخې باور سره کاروایی کیږي. د پاکستان ځینو اپوزیشن سیاستوالو، ادیبانو او قانون پوهانو له پوځ او حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لاسوهنه بس کړي. د کراچۍ په آرټس کونسل کې د اکتوبر په 9 د افغانستان پر حالاتو جوړې غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند سیاستوال او د سینټ پخوانی چیرمن سینیټر رضا ربانی وویل چې پاکستان باید د طالبانو ملګرتیا پرېږدي. دې غونډې ته د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی عبدالملک بلوچ او د سند عوامي تحریک ګوند مشر لطیف پلیجو وویل پاکستان د طالبان په خو او بدو وسلوالو شیو د ټولو پر ضد یو شان پالیسی غوره کی. د پاکستان حکومت او پوز د ریز لري چې پر افغان طالبانو اثر رسوخ د سولې لپاره کار یو د ټولو وسوالو پر ضد یو شان عملیات کړی دي. دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې طالبان د اگست میاشتې په نیمه کې پر افغانستان واکمن شول او په دې توګه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جمهوری منتخب حکومت ختم کړ. په اورګزو کې د ماموزو قام حکومت ته خبرداري ورکړل چې د بیکوره شو کسانو د بحالۍ او غوی سره د مرستو لپاره به د ګل پورس په پیښور کې مظاهره وکړي. د دې قام یو مشر بلال الدین اورګزی د اکتوبر 10 مشال ریډیو ته وویل چې نوی په سیمه کې امن شته او نه هم تعلیمي ادارې فعال دي. دغه په خبره د سړکونو او روغتیایي مرکزونو د رغونې تر څنګ څلیرش غوښتنې کړي چې که حکومت یې ورسره پوره نه کړي نو احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي. د اورګزو ځای انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې دوی کوشش کوي چې د ماموزو قام مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي. د پاکستان اټمی ساينسدان ډاکټر عبدالقادر خان نن په اسلام آباد کې د 15 کلونو په عمر مړ شو. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې هغه تر ناروغۍ وروسته سهار هسپتال ته وړل شوی و خو هلته یې سا ورکړه. تر دې مخکې ویل شوی و چې نوموړی کورونا وایرس وهلی دی. ډاکټر عبدالقادر خان د هندوستان په بوپال کې زیږیدلی و خو د هند او پاکستان تر بیلیدو وروسته یې کورنۍ پاکستان ته کډه شوه. نوموړی د پاکستان هغه اټمی پروګرام پیلولو کې مهم کردار ترسره کړی چې په 1999 کال کې له مخې د اټمی وسلو کامیابې تجربه وشوې. د پاکستان حکومت هغه ته تمغی امتیاز هم ورکړی و خو پر نوموړی تور و چې پر کوریا، ایران او لیبیا اټمی رازونه خرڅ کړي دي. د روس په تاتارستان کې د یوې الوتکې د لیدو له وجې 14 کسان وژل شوي. د روس د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې دا پیښه د منزلینسک ښار سره نږدې شوې او شپږ نور کسان پکې سخت زخمیان شوي هم دي. د روسیې رسنیو تر مخه په الوتکې کې 2 کسان سپاره وو چې 2 عمله او پاتې له هوا ځمکې ته ټوپ وهونکي وو. د افغانستان کرکټ بورډ د شل اووریز کرکټ جام لپاره وروستۍ لوبډله اعلان کړې. له نن یعنی د اکتوبر 10 اعلان شوې لوبډلې ځینې هغه مشران لوبغاړي لرې کړل شوي چې د سپتمبر په میاشت کې نمونه په دې لوبډله کې شامل وو. د دې 15 کسیزې لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله آزاد راڼ دی. شل اووریز کرکټ جام د اکتوبر 10 په متحده عرب اماراتو کې شروع کیږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15 کوي. او د هند په پریمیر لیگ شل اوریزو کرکټ لوبه کې نن چنای سپر کینګز او دلی کیپیټلز لوبه لري. په دوبه کې کېدونکې داسې لیګ هر چا وګټله هغه به فاینل ته ووځي. لوبه د پېښور په وخت 9 بجې شروع کیږي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو د اوریدونکو پروانه خبرونه کې تاسو پر دې یو شمېر نورو سیمې موضوعاتو رپورټونه اورئ. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د جنوبي وزیرستان په کوټکی کې د خپل یو بندي مشر رحمت شاه مسید د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د غورځنګ یو ځایي غړی وایي حکومت دوی سوله ییزه مظاهرو ته هم نه پرېږدي. بل د پاکستان نومیالی اټمی ساینس پوه ډاکټر عبدالقدیر خان نن سهار په اسلام آباد کې ومړ. د جرمنی په پوهنتون کې افغان فزیک پوه وایي ډاکټر خان د یورانیمو غنی کولو ټکنالوژي له بلجیمه پاکستان ته وړې وه.
قدیر خان هلته لومړی ډېر عادي دنده په کړې وه، خو د سر هغه خپل هدف موجود و. په ډېر ځیرکتیا یې خپل معلومات راټولول.
او پاکستان جمهوری غورځنګ یو بیا له حکومت د استعفا او د نوو عام انتخاباتو خپلې غوښتنې تکرار کړي. د چارو شنونکي وایي اپوزیشن په دې غوښتنو سره پر حکومت فشار راوړی شي.
د اپوزیشن د پریشر جوړولو لپاره داسې مطالبه به کوي چې هغې سره ټیمپو جوړ شي، او ټیمپو جوړولو لپاره د الیکشن د مطالبې نه غټه بله مطالبه نشي کېدی.
اوس راځو ورنی رپورټ ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو نن د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د پاکستان له زندانه د خپل یو مخکښ رحمت شاه مسید د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وویل ځایي انتظامی مسید د سپتمبر پر 9 په ټانګ کې هغه وخت ونیو کله چې د ازمکلاندې بمونو په چاودنو کې د معذورو کسانو په احتجاجي ناسته کې ګډون کاوه. د غورځنګ د پلویانو زیاته کړه چې مسید د عامه نظم ګډوډولو په تور نیول شوی دی. خو د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر وایي پر مسید یو شمېر نور تورونه هم دي چې په اړه هغه تفصیل ورنه نکړ. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر رحمت شاه مسید د بانی زندانه را خوشي کول غوښتنې د پوره احتجاجي لاریون کړای دی. په دا احتجاج کې شامل کسانې په دا رنګ شعارونه ورکول. دغې احتجاج کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شیرزاده مسید مشال ریډیو ته وویل
رحمت شاه مسید په 29 تاریخ باندې گرفتار شوی دی چې هغه یې په 3 بیوشه د بانی جیل ته لاغلی دی. میر د لینډ ماینز ویکټم درنا شری کړی و. 15 ریزه وچاله دلا په 15 ریزه شي نه میر روډ باندې کړای دی نه وچا ته تکلیف راځولای دی. او هغه باوجود چې میر د خپل د حق غوښتنه مطالبه کوله په میز باندې 3 MPO ها کاټ شولې. مشر رحمت شاه مسعود په 3 MPO شه گرفتار شو. نن یغه په واجه باندې حویلی وزیرستان کوټکی سیمه شه د کوټکی عوام او د پښتون غورن غورځنګ کارکونونو یو احتجاجي ریلی وکړل.
د پښتون غورن غورځنګ یو بل غړی امیر الله ویایي چې د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیا 3 MPO د پښتون غورن غورځنګ کسانو په خلاف هغه وخت استعمال ملاوی چې دوی د سیمه خلکو د پاره د خپل حقوق غوښتنه کوي.
کنه می یو لفظ نه د آئین او د قانون نه بهر نه دی استل. خو هغه به وجود ها دغه په میز باندې 3 MPO لاګو کوي. کنه می چې یو ځنه بچ هشي هغه خو نه درې میاشتې تایم وی چې یو ځنه ووځي هغه به وجود باندې بیا خپل رو باندې رنیو کیږي. ها د رسمت شاه فوري ریایي د دې مشکلا کا مطالبه دو او معذور خلته د حقوق ملاوي شي د غټه مطالبات.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه مسید د 3 MPO خلاف ورزی کولو باندې گرفتاری په باراکشه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې. د هغه ځواب په دا رنګ و
3 MPO صرف نه دا شو نور ستر ډېر د فی دی ور باندې اگزیکټ ډیټیل خو لا غی فای آر نمبر وغیرہ خو په پولیس سره شته دي. په زبانی دومره ما ته یاد دي چې شپږ و د فاتی ور باندې مختلف ځایونو کې نو صرف 3 MPO نه دا ګوره دا څه دا کنه لینډ ماین کسانو سره هم موږ مخکې خبره کړی که دی وو که نه وو کوټکی کښې هم ټول ورسره خبرې کړې دي مونږ ورسره کړې دي هغوی سره خو مونږ خپل مذاکرات خمزدار کړي دي او هغوی چې څومره مذاکرات کښې مطالبات وه ټول منلی شوي دي هغه باندې عمل هم شروع شوی دی هغوی خو دې سره تړل ده ته یو کور ورکول دي چې هغې سره د ده هېڅ تعلق نه شته نه د پخپله لینډ ماین ویکټم دی نه څه دی نه څه دی
د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د دوی مشر رحمت شاه ماسید په یوه هفته کښې دننه د بانی زندانه روخوشی نه کړی شوي بیا و دوی د سویلي وزیرستان په هر کلي کښې د رحمت شاه ماسید گرفتاری په خلاف احتجاجینه شریکوي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان نومیالی اټومي ساینس پوه ډاکټر عبدالقدیر خان نن سهار د اسلام آباد په یو روغتون کې ومړ نوموړی د پاکستان د اټومي وسلو په جوړولو کې مهم رول لوبولی و او اتل بدل کېده البته په نړیواله توګه د هغه شخصیت هغه مهال لانجمن شو چې لیبیا ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټیکنالوژۍ او رازونو د لیږد له تورونو سره مخامخ شو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ډاکټر خان پر مړینه ژور خپګان ښوولی او پر ټویټر یې په یو بیان کې لیکلي چې د خان له وصیت سره سم یې د اسلام آباد په فیصل جماعت کې خاورو ته سپاري پامیر ساحل تفصیل راکوي
د پاکستان دولتي راډیو وایي اټومي ساینس پو عبدالقدیر خان په اسلام آباد کې په روغتون کې بستر و چې د اکتوبر پر لسمه یې ساه ورکړه 50 کلن خان د پاکستان د اټومي پروګرام پلار بلل کېده او په 1988 زیږیز کال کې یې د هیواد د اټومي وسلو جوړولو څېړنیز مرکز پرانیستی و د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي ډاکټر خان د سږو ناروغي لرله د هغه هیواد دولتي خبري اژانس وایي نوموړی په اګست کې په کووډ 19 ناروغۍ هم اخته شوی و ډاکټر قدیر خان په 1986 زیږیز کال کې د هند په بھوپال کې زیږیدلی و او کورنۍ یې په 1952 زیږیز کال کې له هنده کراچۍ ته کډه شوې وه نوموړي په بلجیم کې لوړې زده کړې کړې وې او د دکتورا تر اخیستو وروسته هیواد ته ستون شو په 1944 زیږیز کال کې چې هند لومړی اټومي ازموینه وکړه نو پاکستان هم اټومي پروګرام پیل کړ او قدیر خان په دې برخه کې خورا مهم رول لوبولی و اسوسییټډ پریس اژانس وایي پر قدیر خان تور پورې شوی و چې له هالینډه یې د اورانیمو د غني کولو لپاره د بټیو جوړولو ټیکنالوژي غلا کړې وه چې بیا یې د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په پروګرام کې وکاروله د پاکستان حکومت په 1998 زیږیز کال کې اټومي ازموینې وکړې او په دې توګه اټومي وسلې لرونکی هیواد شو چې تر هغې وروسته له امریکایي بندیزونو سره مخامخ شو د پاکستان حکومت ډاکټر قدیر خان ته د هغه د کار په بدل کې د نشان امتیاز په نوم مډال ورکړ همداراز د نوموړي شخصیت هغه وخت لانجمن شو چې ورباندې په پټه لیبیا ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټیکنالوژۍ د لیږد تور پورې شو اسوسییټډ پریس اژانس وایي امریکا پر ډاکټر خان تور پورې کړ چې په 1990 زیږیزه لسیزه کې ایران او شمالي کوریا ته اټومي رازونه ورکړي ول د اژانس په خبره په 1980 زیږیزه لسیزه کې چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د مجاهدینو مرسته کوله نو هغه مهال امریکایي ولسمشرانو په بیا بیا تایید کړه چې اسلام آباد اټومي وسلې نه جوړوي دا تایید د پاکستان له لارې له مجاهدینو سره د مرستو لپاره اړین و اژانس وایي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر 2001 زیږیز کال وروسته د اټومي رازونو د خرڅلاو په تور د ډاکټر خان پر وړاندې پلټنې پیل کړې رویټرز اژانس وایي هغه مهال ډاکټر خان د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ومنله چې اټومي رازونه یې له هیواده بهر انتقال کړي ول مشرف د همدې له وجې نوموړی په کور کې نظربند کړ خو بیا یې په 2004 زیږیز کال کې وبخښه په وروستیو کلونو کې ډاکټر خان زیاتره وخت له عام محضره لرې و د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوي او د دفاعي چارو وزیر پرویز خټک په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو او د اپوزیشن سیاستوالانو د ډاکټر قدیر خان پر مړینه د ژور خپګان څرګندونه کړې ده
اوریدونکو په رپورټ کې مو اوریدل چې ډاکټر قدیر خان د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په بهیر کې خورا مهم رول لوبولی و نوموړی چې په بلجیم کې خپله ډاکټورا وکړه نو بیا یې په هالینډ کې په یو اټومي کمپنۍ کې کار پیل کړ او له هغه ځایه یې ټیکنالوژي پاکستان ته یوړه دا چې نوموړی په دې کار کې څنګه بریالی شو په اړه یې په امیر ساحل د جرمني په میکدیبورګ پوهنتون کې د فزیک او طبي فزیک څانګې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې ورڅخه یې پوښتلي چې ډاکټر عبدالقدیر خان څنګه وتوانېد چې له هالینډه د اورانیمو د غني کولو لپاره د بټیو ټیکنالوژي پاکستان ته انتقال کړي
ڈاکٹر قدیر خان پاسل کی یو میٹرولوجسٹ البتہ استوی فزیک پونا دا کلچی تخپل ڈاکٹورا پر میٹرولوجی کی خلاص کلا بلجیم کی بیولار د هالنډي کمپنی یورینکو سره کار پیل کړ. یورینکو یو کمپنی ده چې د المان او انګلستان او هالنډ په ګډه و وسیم په ګډه ده. یو سهامي کمپنی ده. هغه اصلا یورینکو یورانیم بډایه کوي د هم د برېښنا تر سوی پورې چې د استوي بټیو کې کاریږي، هم د بم په سوی پورې چې د نوي سلنه نه زیاتې. نو قدیر خان هلته لومړی ډېر عادي دنده کړې وه، خو ده کله چې د دنده پیل کړله د سره هغه خپل هدف موجود و. د هغه عکاس سره چې د تخنیکي عکسونه یې اخیستل، د هغه سره انډیوالي واچوله، ملګرتیا یې سوله. او هغه عکاس ته ده وویل چې زه همیشه علاقه لرم چې د غټو ماشینری او عکسونه ولرم، البوم یې ولرم. هغه عکاسم پرته له دې چې په دې اورید باندې بیا فکر وکړي چې دی ولې دا عکسونه غواړي، همیشه به یې د دې کمپنۍ د داخل څخه عکسونه ورته اخیستل او ده به د دې عکسونو البوم جوړ کړی و. بالاخره یو وخت داسې سو چې د کمپنۍ یوه برخه باید بدله سوې وای، یعنی هغه سنټرفیوژ برخه باید بدله سوې وای، هغه زاړه باید لري سوي وای. قادر خان دا یو ټوټه د دې سنټرفیوژ خپل کور ته د سووینیر په شکل راوړله، او دوی ته ویل چې دا د دې لپاره دلته کار کوم او کوم وخت به زه دلته نه یم، یا به تقاعد یم، لکه سووینیر په شکل باندې زه دا ټوټه ځان سره وړم. نو دی له اوله نه هدف ورته معلوم او په ډېرې ځیرکتیا یې په هر ممکن ډول باندې خپل معلومات راټولول، چې دغه معلومات بیا په اخر کې باعث دې شول چې دی بیرته پاکستان ته ستون شي. البته د پاکستان د وخت ادارې په غوښتنه باندې او دی هلته د خان لابراتوریز په نامه باندې یو د ریسرچ یو لابراتوارونه جوړ کړي، او البته د ریسرچ هغه عمده ټکی او فوکس یې په دې و چې دی د یورانیم بډاینه پاکستان کې پیل کړي.
ډاکټر تنها صاحب، تاسو ویلې چې ډاکټر عبدالقادر خان میټالرجست یا فلز پو، په دې مو کې پوښتنه چې فلز پو د اټومي وسلې په جوړولو کې څه رول لري، او آیا فزیک پو ته بیا اړتیا لري او کنه لري؟
دلته دوه برخې دي. یو د اټومي وسلو په برخه کې، یو د اټومي وسلو فزیک ده، یو د اټومي وسلو تخنیکی هغه ماشينري ده. سنټریفیوژن چې دي دا ډیر تړاوی لدی سره د چیت کوم ګریډ فلز باید وکړول سی، په څه ډول باندې باید افرز څومره مقاومت ولدی د تودو کې د پاره، او همدارنګ څومره برېښنا باید سټیبلی، سټیبلایزرونه باید څومره قوي، کوم ګریډ فلزونه په داخپل د فسیلټی کې وکړول سی. د دې لپاره فلز پیژندون کې ډیر مهمه ده تر یو اټومي ډاکټر پوری. او قادر خان د دې کار لپاره ډیر انتخاب وو. خو د دې سره د فزیک په برخه کې بلا ډیر زیات نور انجینران او ډاکټران وو چې هغه د موضوع په فزیک باندې کار کول. ته اصلا ټول کار د تخنیکی او ساختماني او عمراني کار سره کړی.
په پاکستان کې د اټومي وسلو د پروګرام پیلولو او اورانیم غني کولو په برخه کې مو د ډاکټر قادر خان د رول په اړه له فزیک پو ډاکټر محمد تنها سره د پامیر ساحل مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پرون د اکتوبر پر نهمه د کراچۍ په آرټس کونسل کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره جوړې غونډې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مخکښانو تر څنګ د چارو پوهانو، وکیلانو او لیکوالانو ویناوې وکړې. دوی ویل د پاکستان تحریک انصاف پر مرکزی حکومت، اسٹیبلشمنٹ او همداراز استخباراتی ادارو سختی نیوکې وکړې. وی ویل چې پاکستان باید د افغانستان په چارو کې لاسوهنه پرېږدي. له دوی څخه ځینو ویل چې په افغانستان کې جنگ لا هم ختم نه دی، او دا چې په هغه هیواد کې د طالبانو د بری تر شا د پاکستان لاس دی. خو د پاکستان حکومت او پوځ په وار وار دا خبره رد کړې چې ګواکې د طالبانو مرسته کړې او یا هم کوي. نیاز علی خان معلومات راکوي.
دی غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوندغړی او د سینټ پخوانی چیرمن سینیټر رضا ربانی په خپل وینا کې ویل چې پاکستان پخوا هم د افغانستان په اړه غلطي فیصلې کړې، او اوس هم د افغانستان په اړه د اسټابلیشمنت او ریاستی ادارو پالیسی ټک نه ده.
اور اسی طرح پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی کی اور پاکستان کی ریاست کی غلطیاں
دی وای چې هم داسې د پاکستان د ملکی سول او ملٹری بیوروکریسی او ریاستی اداري تیروتی دي، او د دوی ډیری غلطیانی په دې کې شامل دي. هغه څوک چې د افغانستان په وسنی حالاتو او د طالبانو په کنټرول خوشحالي کې دا خلق ناپوه دي او د پاکستان د ریاستی ادارو د ناسمه پالیسۍ نتیجه ده چې په بلوچستان او وزیرستان کې حالات بیا خراب شوي. دا خبره پورا نړۍ ته په ډاګه ده چې پاکستان د طالبانو په وړاندې کولو کې مهم رول لوبولې دي.
طالبان کې آگے آنے میں پاکستان کا کردار رہا.
سینیٹر رضا ربانی په حکومت سخت نیوکی وکړي او وی ویل چې د افغانستان په مسله کې پاکستان په نړیوال هیوادونو کې ډیر بدنامه شوی او دا معلومه خبره ده چې د پاکستان بهرنی پالیسۍ او نړیوال تعلقات د منتخب پارلمان په ځای په بندو کمرو کې پریکول کیږي. هغه ویلي چې حکومت هیڅ واک نه لري چې د تحریک طالبان پاکستان سره خبري وکړي او یا دوی ته په عمومي توګه بخنه ورکړي. دې غونډې ته د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل وینا کې ویل چې زمون خواهش ته چې د پاکستان اسټابلیشمنت او ریاستی ادارې دي افغانستان په خپل حال پری دي او په افغانستان کې دي لاسوهنی نه کوي.
چې پاکستان کو همسایو کې ملکو معاملات پہ کوئی گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ افغان ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ ایران.
دی وای چې پاکستان ته پکار دي چې گاونډي هیوادونو دننه دندو کې حصہ کارونه لري. هغه کا افغانستان معاملات وی کده ایران وی او کده هند وی. پاکستان یوازې د چین پارا نن د ټولو هیوادونو خوا بدکړي او دا زمونږ لپاره خنه ده. پکار ده چې حکومت او ټول سیاسي ګوندونه اسټابلیشمنت ته په ډاډ وایي چې افغانستان دی د افغان ولس خوښي ته پرېږدي. ولې چې په دې جګړه کې افغانستان ونړېدو او تدیر شونه تر څلوېښت لکو خلکو دې جنگ کې ژوند دلاسا ورکړي.
افغان کو برباد تو ہو گیا 30-40 لاکھ افغان مارے گئے.
ډیر جوړ شوې غونډې ته د سن قام پرستا ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف جو پخپل وینا کی ویل
جو لوگ یہ ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں کہ اچھے طالبان اور برے طالبان
دی وای چې هغه کسان چې د خو او بدو طالبانو پاړه خبري کوي په حقیقت کې هغه نه یوازي په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم سولا نغواړي. نن زمنګ له کمزوري بهرنۍ پالیسۍ لامل یو گاونډي هواد هم مونږ نه خوښوي. مونږ په دې ګامونو نشو کولای چې افغان ولس پل مرګري کړو او د حکومت لخوا ټي ټي پی لپاره د عمومي بخنه اعلان یو خطرناک او غلطه پریکړه ده. حکومت د سی پریکړه کولو حق نه لري. پدې کې ځنې کسانو په آرمی پبلک سکول 14 کړي، لاهور 7 او په شکارپور کې هم 14 کړي.
ان سے میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی پبلک سکول میں دھماکہ کیا، لاہور میں دھماکے کیے، 7 میں دھماکے کیے اور شکارپور میں دھماکے کیے.
هغه ویلی که حکومت صحیح ګامونه وانغستل نو په ګڼ شمیر کې به کډوال پاکستان تراشی. دې غونډې ته د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال، مهتاب اکبر راشتی، نامتو وکیل مسعود نورانی، ډاکټر محبوب شیخ، وکیلانو او نورو هم ویناګانې وکړي او د افغانستان په اړه د پاکستان په حکومت سخت نیوکې وکړي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچۍ کې ترسره شوی چې طالبانو د اگست په 15 کابل بیا ټول افغانستان کنټرول کړل او لرستو له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنو چار وزیر شاه محمود قریشی، د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد څو ځله د نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 24 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې ویلي وو چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شہباز شریف ویلی دا وخت پاکستان حالت تر پخوا زیات خراب دی، ګرانې له حد زیات سیوا شوی او لوجه د دوی مشرانو په خبره ولس لیوش مر ستونزو سره لاس او گریوان دی. دوی زیاته کړې چې نور د حکومت باید استعفا وکړي او په ملک کې د نوي عام انتخاباتو شي. خو وزیر اعظم عمران خان د روان اکتوبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې ویلي وو چې حکومت ته د ګرانۍ ستونزې معلومه ده او د حل لپاره کار کوي. نوموړي او همداراز د وزیرانو په وار وار ویلي چې حکومت د خپل آئینی موده پوره کوي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورت کې.
د اکتوبر په 9 په لاهور کې د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شہباز شریف له ملاقات وروسته رسنیو سره خبرو کې د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په دې مقدم محمد شہباز شریف وینا وا دا وخت د ملک حالات ډیر خراب دي، بیروزګاری ده او گرانی ورس پورس سیوا کیږي او اولس ته یو شمیر مسلو سره مخ دی. نو د دې هر سنه د خلاصي یو لار ده چې په ملک کې په سمدستي توګه نوې انتخابات وکړي شي.
تمام پولیټیکل پارټیز
ټول سیاسي ګوندونه اولس نئی آوازی دا غاڑی بلکہ حق یہ دے چی پا دے ملک پا فوری توگا پاک او صاف انتخابات وکڑے شی او دا پاکستان دا پرمختگ دا یوازی نئی لار دا او دا کل 2013 دا لومڑی و میاشتو صورتحال تا با دا ملک راوستل وی نو بیا با دا پرمختگ دا سفر پا وڑان دی روان وی رسنی اسر خبرو کی دا مولانا فضل الرحمن وینا وا پاکستان جمہوری تحریک لا جون دے دے او دوی پا 14 اکتوبر پا فیصل آباد کی او پا 13 اکتوبر پا ڈیرا غازی خان کی غٹی جلسی کوی دا پتا سی حال کی دا چی دی رستیو کی پا پینڈورا اسنادو کی دا پاکستان دا وو سو اغا کسانو نمونہ راغلی وو چی پا بہر ملکونو کی افشور کمپنی لری چی پا خپلو اساسو کی ندی سرگندی کڑی پا دا وو سو کسانو کی زینی حکومتی وزیران او دا پوز ریٹائرڈ افسران هم شامل دی اپوزیشن گوندونو غوښتنه کوي چې د حکومتي وزیرانو پر ضد کاروایی وکړي په کومه چې وزیر اعظم عمران خان د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړي مشال ریډیو چې په دې صورتحال کې د اپوزیشن گوندونو د نوي انتخاباتو د غوښتنې په اړه په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو نوموړي وي
اوس دا یو وخت د اپوزیشن جماعتونو لپاره ځکه چې یو طرف ته حکومت په ملک کې ګرانی ډیره زیاته راوسته بل خبره دا ده چې په حکومت کې دننه او د ادارو او د حکومت هم سلکونتي بعضی معاملو باندې داسې ښکاری چې د هغوی رای یو نه ده نو اپوزیشن هم خپل پرشر به خامخا جوړی او د اپوزیشن د پرشر جوړولو لپاره به هغوی غټ آواز کوي غټ آواز مطلب به دا وي چې یو داسې مطالبه به کوي چې هغې سره ټیمپو جوړ شي او ټیمپو جوړولو لپاره د الیکشن د مطالبې نه غټه بله مطالبه نه شي کېدی
د اکتوبر په 14 وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یوې دستوري ته وینا کې ویلي حکومت ته یې معلومه ده چې دا وخت ګراني ده او اولس پریشانه دی خو حکومت یې کوشش کوي چې دا مسله هوار کړي بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې حکومت یې استعفا نور کوي او دوی بخپله 15 کلنه موده سرته رسوي او دا چې اپوزیشن غوندونه د خپل مشرانو د درغلي او پټولو لپاره په حکومت فشار اچوي د ذکر د پکال 2013 کې د جولای په میاشت کې عام انتخابات شوي چې پکې پاکستان تحریک انصاف غوند په اقتدار کې راغله
سرازیر رپورټو په دا ورځو د موضوع کوم د لکړی چې حکومت غوښتنه ونه منلې نو پراخ احتجاج به وکړي دوی په سیمه کې د دایمی امن پر ځای کې دوه ترڅنګ د صحت او تعلیم په برخو کې د شته ستونزو د حل غوښتنې کوي چارواکي وایي د موضوع د مسلو د حل لپاره کوښښ کوي د تاریخ او رغزی رپورټ اورو
اخری اپشن هم دا غو چې مونږ خپل جمهوری او آئینی طریقې کار استعمال کو نو د لپاره مونږ د بدلت اعلان کو
او دا دړه د ماموزو خلکو ځای تنظیم ماموزه قومي اتحاد یو مش شیرولی اورگزی تر هغه وروسته ور کړی چې مسلو د حل او سہولتونه د ور برابرولو هر کوشش ناکام شوه شیرولی اورگزی د اتوار پرز مشال لډو ته ویل کله چې 3 کال وړاندې خپل کورونو ته د بیرته واپسی لپاره ورته اعلانات وشول نو هغه وخت حکومت ته خپل غوښتنې مخه دکې خودلې خو تر اوسه یو هم په هغو کې په صحیح ډول ندور پورا شوی
پدې کې مونږ د سیستم اپروچ کړی دی پدې کې مو ټول انتظامیا ته کړی دی چې څومره هم مونږ ته ممکن و هغه کردار پکې مونږ ادا کو خو انفورچونټلی مونږ مطمئن نکړلې شو زمونږ په ګرون باندې چې کوم دی هغه سنشته په خبرو کې خو ټیک شو ډیر سویلې شي خو د ګرون ریالټي هغه شان نه دی چې کوم په کار دی ځکه چې هلته کې ډېر مسلې دي نو
د ماموزو قومي اتحاد یو فهرست تیار کړی چې پکې له حکومت د ژوند بنیادی سہولتونه رنګو کورونو سروي او تاوان تعلیمي ادارې فعالول مقامي سیاحت ته فروغ لوبو سرګرمیانو ته ودا ورکول غیر معیاري سړک د جوړولو تفتیش او جی ڈی سی ایل فند منتقلي او دایمي امن پر ځای کولو داسې څلور مش غوښتنې شوي د یاد اتحادیه مشر بلال دین اورگزی وای د پیر پورس په پیښور کې د پریس کلب ودانې مخې ته پر لټوهي او کو غوښتنو ته مثبت ځوابونه ویل شو نو سرخار اسلام آباد ته ځي او هغل ته خپل احتجاج ته دوام ورکوي
دا چې کوم دي دا مطالبات مونږ یې خي دا مونږ خپل آئینی قانوني حق دي او دغه مطالبات چې کوم دي کده مونږ پوره شو خو ټیک دی که پوره نشو نو ان شاء الله زمونږ دا هم پلانینګ شته زمونږ دغه احتجاجي پرلات اسلام آباد ته هم غزو
په دغه غړا ضلع انتظامی موږ سره خبرې وکړي او نو کامی سیمله ممبر جواد حسن دریز ورکړو خو البته سمو دا وړاندې په صوبای سیمله کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړی سید غازی غزن جمال ویلی ول دای په ترجیحاتو کې دا چې د ماموزو سیدونکو د خوندیتوب ترڅنګ نور بنیادی سہولتونه لکه اوبه سړک او د رابطې نظام ور برابر کړي ځکه چې هغوی د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت ډېر ځپل شوي
دا علاقہ چونکه د نورو ورغونو لغوندي کې کټم و نو دې علاقې کې انتشایی زیات تبعیم شوي دی دغو د نورو نه ټایم هم بطور آی ڈی پی زیات تیر کړو. کم وخت کې دا نورو ټول آی ڈی پیز نورو ته ملاو شو. هغه قسم څه پروګرامونه ختم شوي وو یا څه بند شوي وو، نو هغه کې دغو ته هغه قسم سپورٹ یا هغه وخت کې ملاو نه شو.
ماموزه د برا اورګزو په حدودو کې راځي چیرته کې لس کال وړاندې پوځي عملیات تر کې دوه وروسته دغه سیمه له وسلوالو پاک کړل شوی او خلک ورته بیرته په 2013 کال کې ورغلی دي. په سیمه کې له وسلوالو سره د نښتو او پوځي عملیاتو پر وخت هغلته بنیادی ډنچا متاثر شوی ده. طارق اورګزې، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له بشیر ګواخ نه اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان په ګوټکی کې د خپل یو مشر احمد شاه مسید د راخوش کولو لپاره نن مظاهره وکړه. دې مظاهره کې د پاکستان حکومت غوښتل چې د سپتمبر په 9 نیولې مسید دی خوشی کړي. خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډي ټول چې پر احمد شاه مسید د امن نظم د ګډوډۍ علاوه شپږ دفعه لګېدلې او د قانون د مخالفت سره کار نه کوي. د پاکستان ځینو اپوزیشن سیاستوالو، ادیبانو او قانون پوهانو له پوځ او حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې دې لاسوهنه بندې کړي. د کراچۍ په آرټس کونسل کې د اکتوبر په 9 د افغانستان پر حالاتو جوړې غونډې په ترڅ کې د پیپلز کونسل سیاستوال او د سنټ پخوانی چیرمن سینیټر بازار رباني وویل چې پاکستان باید د طالبانو ملګرتیا پرېږدي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او پوځ همیشه د دریځ نیولې چې پر طالبانو خپل اصل رسوخ د سولې لپاره کاروي او د ټولو وسوالو پر ضد یو شان عملیات کوي. په اورزو کې د موضوع قام حکومت ته خبرداري ورکړي چې د کورشو کسان د بهالۍ او هغوی سره د مرستو لپاره به د بل په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړي. د دې خان مشر عبدالله مدین ورزي اکبر په مسله مخالفین ته وویل چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو اسلام آباد ته خپل احتجاج وغځي. د پاکستان اټمي ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان نن په اسلام آباد کې د پنځه اتیا کلونو پوښتنه وکړه. سرکاری ویلو خبر ورکړی چې هغه تر ناروغۍ وروسته نن سهار هسپتال ته مړ شو چې هلته یې سا وکړه. د روس په تاتارستان کې د یوې الوتکې د لیدو له وجې 14 کسان وژل شوي دي. په بهرنیو چارو وزارت نن ورځ د افریقا په نیوزیلینډ کې ښار سره نږدې شوي او شپږ نور کسان په سرکاری شوي.
مشال ریډیو لن خبرونو سیو بل رپورت. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی د یو په ګټو د بل په تاوان کار نه کوي. امیر خان متقیده سرګندونې پرون په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو د مستقیمو خبرو پر لومړی ورس کړی دی. په پام کې دا دواړه لوري نن هم د طالبانو د حکومت راتلونکي له افغانستان سره د بشری مرستو پر دوام او د دې هیواد د کنګل شتمنیو په ګډون پر یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي بنن یک شنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. دوړو لوري ویلي چې د دوی خبري به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو اتباعو پر وتلو راټولوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغو خبرو کې د طالبانو استازي توپ کوي ویلي دوی به له افغانستان سره د بشری مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سوی او شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم خبري وکړي. شغلی متقی پرون له بختر خبری اجنس سره په خبرو کې ویلي طالبان له امریکا سره مثبتي اړیکې غواړي.
په بشری مرستو هم خبري وشوي او دوام وکړي. همدارنګ ټینګار وسو چې د دوحې توافقنامه باید بشپړ عملي شي. د افغانستان د حریم احترام وسي. همداسې په نورو برخو کې سال ته راغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونسي او ټینګار په دې روان ده چې یو له بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو او متقابل تعامل ولرو.
د بختر خبری اجنس په حواله امیر خان متقی له امریکایي لوري سره پرون په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي په باسونو کې د خپل حکومت دریض روشانه کړي. شغلی متقی زیاته کړي دوی د یو په ګټه او د بل چا په زیان کار نه کوي. دا لکه چې په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونه تر شل کلن ماموریت وروسته له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او پر دغه هیواد طالبانو ولکه ټینګه کړه. لومړی وار دی چې د طالبانو او امریکا استازي په خپلو کې په مستقیم ډول خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دغه خبري اترې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مقدمه نه ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سوهیل شاهین له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر خلاف په مبارزه کې له واشنگټن څخه همکاري و نه غواړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو لړ حملو مسؤلیت منلې چې تر ټولو تازه د جمعې په ورځ په کندوز کې د شیعهګانو پر یوه جماعت بمی حمله و چې تر 500 زیات کسانې په نتیجه کې ووژل شول. په قطر کې دا خبري داسې مهال دوام کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډ شیرمن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره د جمعې او شنبې په ورځ پر افغانستان سخت بحثونه درلودل. پاکستانی چارواکو چې د طالبانو په ملاتړ تورن دي له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي او د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان میلیاردونه ډالر کنګلستوي شتمني خوشې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمیې کنګل کړي دي. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي د دوهې په خبرو کې به امریکایي لوري له طالبانو وغوړي پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې له افغانستان یې د امریکایي او نورو بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو د وټولو لپاره کړی و چې یو وخت د امریکا له پاوځ یا حکومت سره کار کړی و.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونا زنجیرونا
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
پ یونی مبجا
قانوني لاري
پ دونی موبجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
پ درېنی موبجو
روختیا او درملنا
پ سلورو بجو.
یو شمیر هغه افغانان چې هند ته د درملنې لپاره تللي ول او پر افغانستان د طالبانو لوګو واکمنې دوه وروسته هلته بند پاتې ول کابل ته لیږدول شوي دي. په هغه اعلامیه کې چې په هند کې د افغانستان سفارت په فیسبوک پاڼه خپره شوې ویل شوي یو 150 افغانان د جمعې پر ورځ د ایران د ماهان شرکت په الوتکه کې افغانستان ته رسیدلي دي او د دوی په خبره چې دا لړۍ به په هند کې د ټولو بند پاتو افغانانو تر لیک دا دوام وکړي. خو کابل ته ورشمیر نو ستنو شو کسانو له د افغان د مشال ریډیو افغانستان سره په خبرو کې د ټیکټونو د لوړو بیو له امله شکایت کړی دی. د طالبانو په مشرۍ حکومت چارواکي وایي چې د الوتکو د الوتنې د عادي کېدو لپاره هڅې پیل شوې او افغانان چې په بهر کې بند پاتې دي ټول خپل هیواد ته ستانه شي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې ورو
په هند کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک پاڼه پیوې خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی حق افغانان چې د زده کړو سیاحت او درملنې لپاره هند ته تللی وو او په افغانستان کې لورستیو تحولاتو سره هلته بند پاتې شول لومړی ډلې د جمعې په ورځ د ایران ماهان هوایی شرکت په مرسته افغانستان ته ولېږدول شول. یو شمیر دغه افغانان چې تازه افغانستان ته ستنه شوي وایي د ډیرو سختیو لګاللو او پور اخیستو وروسته وتوانېدل چې ټیکټ وپیری او خپل وطن ته ستانه شي. سهراب چې تازه له هند افغانستان ته ستون شوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هلته شته مسافر په سختۍ ژوند تیروي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
$850 پوره خیلی زیاده، هیچ کس توانی پرداخت
$850 ډیر زیاتی پیسې دي او خلک د ورکولو توان نه لري. ډیر خلکو همدا پیسې پور کړي، هغه ملت چې دولت ونه لري نو په هیڅ ځای کې ارزښت نه لري،
هیڅ ځای دنیا ارزښت نه لري.
بل لور ته یو شمیر هغه افغانان چې لا هم په هند کې بند پاتې دي شکایت کوي چې افغانستان ته د ستنېدو پیسې نه لري. سمیع الله او مشتاق احمد له همدې ډلې دوه کسان دي. دوی ازادي رادیو ته وویل
سره د فامیل هند تر اغلم تداوی لپاره اوس دلته زمنګ د بند پات شو. افغانستان کې چې تحولات راغی نو تقریبا 3 میاشتې شو ټول پیسې زمنګ دلته مصرف شو. اوس د واپسی لپاره موږ هیڅ خپل فامیل سره پیسې نه لرو نو دې لپاره دولت امارت اسلامي یو دغه کې تصمیم ونیسي نو منگ با داغون ډیر منندویو ځکه چې ډیر فامیل دا سیدی چې د برګشت لپاره هیڅ پیسې نه لري او ډیر مجبور دي خلک
د حدود 3-4 نفر عسکر کې
چوقدرې څلور عسکر چې هنت د درملند لپاره راغلی و ویل یې د برتستنې دوه پیسې را سره نشته او زموږ پاتونه هم د کور له څختن سره ګرو پاتې دي هله کوم چې موږ غواړو د
مربوطیش برسانید
په موږ خپل په دې اړه د کابل د هوایي چلند ادارې د مسؤلانو نظر هم را واخلو خو بریالي نشو خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی وای د الوتکو د الوتنې د عادي کېدو لړۍ روانه ده او خلک کولای شي چې له بهر څخه افغانستان ته راستنې شي خو نوموړي د هغو افغانانو په اړه څه ونه ویل کوم چې د مالی ستونزو له امله په هند کې بند پاتې دي
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا
اختیار دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں دا اکتوبر لسما یعنی نن دا روانی یا روحی روختیا دا نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي په ننګرهار کې د سیمه ییز روغتون روغتیا پالان وایي لتیرو دو میاشتو راهیسې په دې ولایت کې د رواني ناروغانو شمیر سیوا شوی دی د دوی په خبره د لامل په هیواد کې د پخوانی نظام لړنګي دو سره د افغانانو په اقتصادي ستونزو کې راغلي زیاتوالی دی نور حال په دې رپورت کې ورو
د اکتوبر لسمه نیټه د رواني روغتیا نړیوال ورځ نومول شوی چې د یو شمیر نورو هیوادونو په سیر په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي د دې ورځې د منځنې په پار د ننګرهار سیمه ییز روغتون کې د اکتوبر په لسمه نیټه یو غونډه جوړه شوې وه چې روغتیا پالو پکې د رواني یا روحي ناروغیو په لاملونو خبرې وکړې روغتیا پالان وایي جګړو بېوزلي او د نورو ټولنیزو ستونزو له امله د هیواد 80% وګړي په رواني ناروغیو اخته شوي چې ډېره برخه یې میرمنې دي او لاملونه یې کلتوري محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو ودول او کورنۍ تاوتریخوالی په ګوته کوي د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې د رواني ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر احمد ظاهر الله یار وویل د نورو کلونو پرتله په تیرو دوو میاشتو کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیر لوړ شوی چې لامل یې د نوي نظام په رامنځته کېدو سره د خلکو اقتصادي ستونزې بولي نوموړی وایي
په دغه دوه میاشتو کې اقتصادي ستونزې د رواني ستونزو باعث شوې دي او زموږ خلک دومره ناتوانه دي چې بیا دوی نشي کولای چې خپل رواني ستونزې د دوا په ذریعه یا د بیولوژیکي تداوي په ذریعه باندې تداوي کړي د پخوا په نسبت باندې زیات شوي ډېری زموږ دغه مریضانو مېرمنې زیاتې دي څو علت لري یو دا چې هغه زموږ ورته سي په جامعه کې یو محکوم کشر ده د هغوی کوم حق چې ده هغه خو اوس په جنجالونو کې ده خو د مخه هم ورته په کافي اندازه نه ده ورکړل شوی
دا چې د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې د رواني نی ناروغیو لپاره سر ډول اسانتیاوی موجود دي ډاکټر احمد ظاهر الله یار دا پوښتنه دارنګ ځوابوي
دغه شفاخانه چې دلته موږ په دې روغتون په تشکیل کې ورد لرو هغه شل بستر لري 14 بستر یې نارینه لپاره دي او 5 بستر یې ښځینه لپاره ځانګړي شوی دي او او پی ډی لرو هغه کې موږ روان شناسان لرو هغه کې موږ مشاورین لرو هغه کې موږ هیلث ایجوکیشنر لرو طبي خبر د حالات ناروغان زیاتی اوس نه معلومیږي چې ناروغان مخ په زیاتیدو دي رواني تکلیفونه زیاتو دي حتی بیکاری ډیر غټ عامل ده د ناروغانو شمیره زیاتی
په عین حال کې د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس مولوی عطاورمان پاتې بیا په کس اول سوالیو کې د رواني ناروغیو د درملنې لپاره د لازمو امکاناتو د شتون یادونه کوي
موږ د رواني ناروغۍ لپاره آمادګي لرو په حوزوي روغتون کې جمع د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې چې څومره کلینیکونه دي په ټولو کې موږ د لپاره خپل مسولین لرو او خپل بستونه لرو چې برحاله دي خپل ولسته خدمت کوي د رواني ناروغۍ کچ اورستر بلې په کمیدو ده زیاتېدو باندې نه ده
روختیاپال وای رواني ناروغان د یوازیتوب احساس کوي او نشي کولای د ژوند اړوند چارې په سم فکر او قضاوت سره ترسره کړي. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي په رواني ناروغیو اخته دي چې لاملونه یې بیکاري، فقر، بېوزلي، جګړې او ټولنیزې ناخوالې بولي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په داسې حال کې چې پاکستان کې د پټرولیم او بجلی نرخونو کې د اضافې پر ضد اپوزیشن ګوندونو او تجارانو احتجاجي مظاهرې کړې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په راتلونکو ورځو کې ښایي ګرانی نور هم زیاته شي. دوی په خبره د ګرانۍ تر ټولو لویه وجه له نړیوالو مالي ادارو سره د پاکستان هغه لوزنامې دي چې د پر ځای ساتلو لپاره یې حکومت مجبور دی چې سختې اقتصادي پریکړې وکړي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي وایي حکومت د ګرانۍ پر مسلې د کابو موندلو کوښښ کوي او دا چې په اوسنیو حالاتو کې د یو شمیر توکیو بیې لوړول اړین وو. تفصیل د ګلیاس پر رپورټ کې
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخ کې د 40 روپو اضافه اعلان کړی و. د دې وروسته په دویمه اونۍ کې د بجلی په نرخ کې هم اضافه وکړه. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقادونه وکړل چې د پېټرولیم او بجلی نرخ کې اضافه سره د امروزه ژوند او خوراکي توکو بیې به نورې لوړې او ګرانی به زیات شي. خو د خزانه وفاقي وزیر شوکترین د اکتوبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې ویلي وو چې د نړۍ نورو هیوادونو پرتله پاکستان کې د پېټرولیم نرخونه اوس هم کم دي. د اقتصادي پوهه ډاکټر غلام سمت د اکتوبر پر 9 مشال اړتیا ویل چې په هیواد کې د ګرانۍ ترشا تر ټولو لوی وجه د اقتصاد نړیوالو ادارو سره معاهده دي. دغه په خبره د نړیوالو ادارو شرطونو پوره کولو لپاره به حکومت نور ټیکسونه هم لګوي. د زیاته کړه
بنیادی لکه آی ایم ایف شو آی ایم ایف سره مطلب چې تاسو دی لکه قرضدار یې ان دغه کنډیشن با دغه شرایط مخامخ مری اوس چې کم زمونږ شوکترین صاحب د نیو فینانس منیسټر یا ایڈوایزر ټو فینانس راغی دمیر دا ویو کړی ته بدا چالو کوم او تبا غا چالو کوم. خو خبره دي دا چې لکه دغه کنډیشن دی اومنله او نن نه ک پرونه خبر دي دا چې اغه وت فردر دا ویری ته چې تاسو با مرنس دی ریزلت فګر یې د ریوینیو جنریشن بکوي او فردر ټیکسیشن متاسو لګوي.
اقتصاد پوه ډاکټر سمد دا هم ویل چې د پیسو نړیوال صندوق شرطونه پوره کولو لوجه بګرانی نور هم زیات شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د اکتوبر پر 9 نیټه مشال ورته ویل چې ګرانی درې قسمه وي. یو دا چې خلکو سره پیسې وي خو په بازار کې مالونه نوي ځکه د دې بای لوړی شي. د ګرانۍ د دوه نورو قسمونو په اړه اکرام هوتی زیاته کړه
بل چې وینو هغه پی وی چې هغه کې بازار کې پیسې زیات نه وی راغلي خو بیا هم مهنګای راشي. دا هغه د سپلای په ځای باندې د کرایم سره تعلق لري. هغه دا دوه قسمه کرایم یو پولیټیکلی او یو فینانشل وی. فینانشل کرایم هغه کې دا وی چې خلک هولډینګ کوي یعنی د خیر اندوزی کوي. اما پولیټیکل چې کوم کریمینالټی وی هغه دې کې دا دا چې په وخت باندې ریاست سټاک چې دی مارکیټ کې د موست اسینشل سټاک چې دی دا هغه خیال نه ساتي. د پاکستان روپیا تاسو په ځای چې دا
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه پیل کړي. عوامي نېشنل ګوند د پېښور په یادګار چوک کې د ګرانۍ پر ضد اکتوبر 8 تر 8 نیټې پورې احتجاجي هړتال وکړ. دوی له حکومت د ګیس او د بجلی په نرخونو کې د اضافي فیصلې واپس اخستو غوښتنه کوله. د پاکستان ډن ورسمانه د اکتوبر 9 د یو خبر لمخې پاکستان او آی ایم ایف د خبرو تر اخري پړاو کې دي چې ټیکسونه او د بجلی نرخ نور زیات کړي. د سربا پاکستان ته د شپږ ارب ډالر توسي فند سہولت بحال شي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ارباب شیرلی د اکتوبر پر 9 مشال لوتو ویل چې حکومت کوشش کوي چې په ګرانی قابو عمومي خو په موجوده حالاتو کې د زینو شزونو قیمتونو کې اضافه اړینه ده.
کمپرمایزز په پاس کې شوی او هغه هم زغی وجدا بیا بلدا چې استاد کوم آی ایم ایف سره کوم زمو خبرې دي اغم په اثر انداز دي چې هغه سره اوس خامخا قیمتونه ګرانو غوړي د فیول پرایسز زیاتېږي دا ټول شزونه چې ده دا په دې باندې اثر انداز شوی دي. اولدو موږ بلا کوشش کړی دی موږ حکومت هم بلا کوشش
کرے گئے کابینہ کی اکثر ڈسکس کی وزیر اعظم پر ذاتی انٹرسٹ زیادہ علی ہو سر ہو سب پورے اکثر کے ذریعے عالمی منڈی ہے عالمی منڈی سے کمی بر روان دیولا نہیں روان نو تحال سیدھے منگا کریں گے قابو پر دامہ دے اون کڑے شو جسنگ دم خیال ہو او زمون کو امید دار ہے انشاءاللہ دے سرورم کال کے وا حالات امپروو کے دو طرف تلاش
دا وقن بن غڑی ارباب شیر علی زیادہ کڑا چھ اقتصادی پالیسی کے تسلسل نہ ساتل یو وجہ دل وڑ پور چاروا کو تبادلی دی بل خود اقتصادی چارو پوہن دا ہم بھائی چھ افغانستان کے دا طالبان واکمنی دو رستو تا ٹول زیاد زیان دا پاکستان اقتصاد ترسیدلی او کچری امنیتی حالات خنشی نو گرانی با نور ہم زیادہ شی
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د زراعي ځمکو د حفاظت او ناقانونه آبادیو د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا لینډ یوز اینڈ بلډینګ کنټرول اتھارټي اکټ 2021 په نوم دی یو قانون منظوري ورکړې ده. د دې قانون تر لاندې به په صوبه کې یو خپلواک اداره جوړیږي چې د زراعي ځمکو د حفاظت او د ناقانونه آبادیو او ښارګوټو د جوړونې د مخنیوي لپاره کار وکړي. بلخوا د پرمختیایي چارو پوهان وایي په صوبه کې پر زرعي ځمکو ځکه آبادۍ روان دي چې د دې کار د مخنیوي لپاره پر جوړو قوانینو عمل نه کیږي. د شاهین بنیری پر رپورټ کې تفصیل ورو
د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر الله ویان کامران خان بنگش ویلی دي چې حکومت غواړي چې د مجوزه قانون د لاندې د زرعي ځمکو حفاظت وکړي او د ناقانونه خارګوټو جوړېدو مخاوني سي. نوموړي د اکتوبر په 1 په پیښور کې د صوبایي کابینې د غونډې ورستو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د صوبې په غټو لسو خارونو کې به داسې ادارې جوړوي چې د ناقانونه آبادیو پر ضد کاروایی کولی شي. نوموړي د کابینې د پریکړې په اړه زیاته کړه.
سب سے اہم جو آج کے کابینہ کے اجلاس میں
نن چھ کابینی تر ٹولو مہم اکم فیصلہ کڑی دا اگر دا خیبر پختونخوا لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکٹ منظوری دا دا قانون پا لمری سال دا خیبر پختونخوا حکومت مختر آوڑے دے دا دی لاندی چھ کم دا خارنو دا لوی دو او بی ترتیب کمرشلائزیشن عمل دے ہاگا قابو کول دی دا قانون دا لاندی با ہر وگڑی او ہر تعمیر جڑاون کی تا معلوم اوی چھ دا زمکا دا کم مقصد لپارا کارولی شی
کس پرپس کے لیے یوز ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے.
دا په داسې حال کې دا چې د پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا په غټو خارونو کې د هاوسینګ سوسایټو په نوم د کر کروندې په ځمکو آبادې روانې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور کلچرل هیریټیج کونسل مشر شکیل وحید الله خان وویل چې د ځینو زورورو خلکو او حکومتي او امنیتي ادارو د بېغورۍ له کبله د پیښور تاریخي او کلتوري حیثیت ډېر اغېزمن شوی دی.
ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی چکم دے اگر پا سوونو جیو پاس مکہ چکم دے نو اگر لاندے کلے دا اگر شاہد بھریا یو غٹ پراجیکٹ چکم دے نو دا غی مطلق دلتے کی خبر راز دی نو دا ٹائپ غٹ غٹ ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی چکم دے نو اگر نصد دا پیخور دا خلکو پر یو غٹ نقصان دا ایگریکلچر لینڈ پارا بلکہ دا نور گیر چاپی جسونا زلی دی نو اغم دا دے پا اثر کے چکم دے راگینا آزاد میں
کارپوهان وایي چې په صوبه کې د ناقانونه آبادیو او بازارونو جوړېدو له کبله که یو خوا د کر کروندې ځمکه لږه پاتې شوې ده نو بل خوا د چاپیریال او خلکو د روغتیا په حواله هم جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د پرمختیایي چارو پو او د کاروان په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر سید جعفر شاه وایي ستونزه دا ده چې قوانین جوړ شي خو عملي کېږي نه. نوموړې وایي د اوږد مهاله پرمختیا لپاره د ځمکو د استعمال په اړه د قوانینو جوړول او عملي کول د وخت ضرورت دی.
منصوبه بندۍ لپاره لینډ یوز پلاننګ یا لینډ یوز میپنګ دا ډېر ضروري ده. بازار زری ځمکې چې دي هغه د بلډنګ کنسټرکشن لپاره هغه دیګارې استعمالېږي. یوازې په سوات کې 35% نه زیات اګریکلچر لینډ هغه باندې دیګارې سیکشن 4 یې لري او هغه په عموما کې قیمت باندې هغه حکومت دیګارې قبضه کوي. بل نظام ته جوړوي قانون دلته جوړیږي خو بیا د هغې بزنس رولز جوړ نه شي یا په هغه باندې په صحیح طریقه باندې عمل درآمد نه شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځمکو د استعمال او غیر قانوني آبادو د مخنیوي لپاره قانون په داسې حال کې منزور کړی دی چې یوازې په پیښور ښار کې د ښار پرمختیایي ادارې یا پی ډی ای د یو سل یو اتیا نه ډېرې شخصي هاوسنګ سوسایټۍ غیر قانوني ګرځولې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تدقیق چې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د ماحولیتی چار پوهانوایی پاکستان د نړۍ په لومړی او پنځو هیوادونو کې شامل دي چرته چې د تودوخې د نړیوالې درجې لوړې دو بې وخته موسمي بدلونونه دغه مسله رامنځته کړې ده. په دې اړه د سوات پوهنتون کې جوړې غونډې ته پوهان وویل چې دا وخت په پاکستان کې تر 400 زیات واورین کمرونه یا گلیشیئرز دی چې دغه د ویلې کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په غونډه کې د واورین کمرونو د ویلې کېدو له امله د قدرتي نورو پر خطرونو هم خبری وشوی. د مشال لړوی خبریال نیاز احمد خان رپورٹ را کوي.
سوات پوهنتون چارباغ کې دو این ڈی پی پی ڈی ایم اے او پوهنتون په ګډه سیمینار ته ویناوال ویل چې نړۍ کې د موسمي بدلون له وجې پاکستان په اولنی 15 هیوادونو کې شامل دی چې متاثر دی. د ماحولیاتو لپاره خصوصي جوړ کړی شوی قومي ادارې کلایمیټ چینج منیجر مصبا ظفر ویل چې دا وخت په پاکستان کې 2000 گلیشیر دي چې پکې دوی د 3000 پیجنګلو کړی دا
جس میں سے 3000 کے قریب گلیشیئر جو ہیں وہ ان ویلیز کے اندر ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے.
پدی کې درې درجه گلیشیئر په هغه درو کې دي کوم چې موږ په جنګلو کې ده. پدی کې 399 تر 400 پورې داسې گلیشیئر دي چې سبا خوم شلې دي شي او د هغې نه لوی شلې لاب راتلې شي. د خطرې زیات دي او موږ پدی ښه کار کړي د سټډایټ نومو د ټولو درو نقشې تیار کړي او وروسته د دې نقصان نه بچ کېدو لپاره ګامونه پورته کوو
او اسکی انټروینشن کې لپاره هم کافی اقدامات کر رہے ہیں.
سیمینار ته د قومي ادارې ماحولیات او بدلون کلایمیټ چینج سیکرټری جودت ایاز ویل چې حکومت د دغه مخنیوي لپاره بلین سونامي ونی لګوي. دې ترڅنګ د اوبو نه بجلی پیدا کول او د تیلو په ځای د بجلی گاڑی معرفي کوي. خو دا مسله ډیره لویه ده.
یہ بیسیکلی ایک بہت ہی اہم اور گھمبیر مسئلہ ہے. یہ انٹر جنریشنل پرابلم
بنیادی طور پر دا ډیره سنجیده مسله ده. دا قانون مسله ده. دا زما او زما د مشرانو او د بچو او د هغو د بچو مسله هم ده او راتلونکي وخت کې بعد دا مسله نور هم زیاتیږي. وجه دا ده چې څنګه چې د نړۍ تودوخه زیاتیږي او داسې کارونه چې ماحول خرابوي په زیاتیدو دي، دې لپاره ټول روان دي په هر وخت کې ضروری ده. سیمینار کې شریک د سوات پوهنتون باټینی ډپارټمنټ مشر ډاکټر حسن شیرویل چې د ماحولیاتو بدلون لپاره په ټولو تعلیمي ادارو کې زده کوونکو د پوهې راوستو هلې ځلې پکار دي.
داسې قسمه اکټیویټیز د یونیورسټي یو ژوند دی او په یونیورسټي باندې د خلکو د سټوډنټس هم دا حق دی چې دې ته داسې پلیټ فارم پرووایډ کړي چې هغه ته د نېشنل لیول نه د انټرنیشنل لیول نه ایکسپرټ راشي، ریسرچر راشي، هغه خپل فیلډ ایکسپیرینسز، خپل ریسرچ ایکسپیرینسز د سټوډنټس سره شیر کړي، د علاقې د جنرل پبلک سره شیر کړي او د یونیورسټي پروفیسر حضرات ریسرچر چې هغه خپل ایکسپیرینس هغه سره شیر کړي. نو زما په خیال باندې به دا د یو نېشنل انټرست لپاره یو اهم مایل سټون ډیولپ شي.
سیمینار په اخر کې پوهنتون کې بوټي الګول شو. د ترڅنګ په بیړني حالاتو کې خلکو ته مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشکونه هم پیل کړل چې پکې اور وجل او متاثر خلک زیاته رسولو مظاهره وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونه د پای شي بي د اوریدونکو د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخنه اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي بدرستان په ګوټکی کې د خپل یو ځایي مشر رحمت شاه مسید د راهوش کولو لپاره نن مظاهره کړې. مظاهره چنو د پاکستان له حکومت غوښتل چې د سپتمبر په 19 نیولې مسید دی خوشې کړي. خو د جنوبي بدرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشهد ریډیو ته وویل چې پر رحمت شاه مسید د امن ژوند د ګډوډۍ علاوه شپږ دفعې لیدلې او د قانون د مخې بوسره کارونه کېږي. د پاکستان ځینو اپوزیشن سیاستوالو، ادیبانو او قانون پوهانو له پوځ او حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې دې لاسوهنه بس کړي. د کراچۍ په آرټس کونسل کې د اکتوبر په 9 د افغانستان پر حالاتو جوړو غونډه په وینا کې د پیپلز کونسل سیاستوال او د سینټ پخواني چیرمن سینیټر رضا ربانی ویل چې پاکستان باید د طالبانو ملګرتیا پرېږدي. پاکستان هیڅکله د طالبانو سره ملګرتیا باندې اعتراف نه دی کړی. وایي چې پر هغوی خپل سرسوخ د سولې لپاره کوي. په اورګزو کې د مامزو قام حکومت ته خبرداري ورکړل چې د بوټو شو کسانو بحالي او غسل د مسلو لپاره به د بل پروس په فکر کې راځي دا شروع کړي. د دې قام یو مشر بلال الدین ورزی د خبرو په سیمه مطالعه ویلي وو چې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو مظاهره به اسلام آباد ته وغځوي. د پاکستان اټمی ساينس دان ډاکټر عبدالقادر خان هم په اسلام آباد کې د 15 کلونو په عمر مړ شو. پر بوتن کراغلی چې نوموړی کورونا وایرس وهلی و. نوموړی د پاکستان د اټمی پروګرام پیلولو کې مهم کردار ترسره کړی و چې په 1998 کال کې له مخې د اټمی اصولو کامیابې تجربې دروس په تاجرستان کې د یوې الوتکې د لیدو له وجې 14 کسان مړه شوي دي. دروس په بیانونو چارو وزارت منلې چې دا پېښه د نیوزیلنډ کوکار سره نږدې شوې او شپږ نور کسان چې کسان زخمي شوي دي. د روسیې رسنیو پر مخ په الوتکې کې 2 کسان وو چې دوی عمله او پاتې له هماز مخکې کړې.
د خبرونو لدی لنډی سره ورودونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونه پات ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې چپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بشیر ګوا خو زموږ تحقیقي ټیم د مشال ریډیو استودیو څخه جګړه تر نغواړو د پټه